شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشای وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د پیو خبری استودیو نمو ز محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هر کله کوم د روان سات په لومړی نیمای کې د غنو نورو خبری موضوعاتو تر څنګه ورې چې د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون د بشری حقوقو په نړیوال کمیسون له دې عمل انتقاد کوي چې د افغانستان د دفاع پر وزیر په بشری سرغړونو تورن کړی دی. د بشری حقوقو د نړیوال کمیسون د دغه ادعا په اړه مو د افغانستان د بشری حقوقو د سازمان نظر هم پوښتله ده. نور بس د اونیس پروګرام د دې سات په دوهمه نیمای کې خبریږي، خو تر دې هر څه وړاندې نوریا سنوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د 20 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. سعودي عربستان وایي په پام کې لري چې د پاکستان په ګوارډر بندر کې په 10 میلیارد ډالرو د تیلو یو چنځای جوړ کړي. یو 13 کلنه سعودي نجلۍ چې ویل کېږي سعودي عربستان ته بیرته وګرځول شي او به وژل شي، کاناډا ته ورسېده او د پناه غوښتنه یې وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي په فاریاب کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د 20 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې نن سهار د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قاري تاج الدین په نوم د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د عمومي قومندان په ګډون 20 وسلوال طالبان وژل شول. د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې د 15 نور وسلوال طالبان ټپیان او دولستانه ژوندی نیول شوی دی. په دې عملیاتو کې د دښمن درې قرارګاوی او څو ارادي موټر او موټر سایکل له منځه وړل شوي او یو زیات شمېر وسلې او مهمات نیول شوي دي. 209 شاهین قلو اردو وایي چې قاري تاج الدین په خواجه سبسپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې په ډېرو تور روسي حملو کې لاس درلود. د دې قلو اردو په وینا په دې عملیاتو کې ولسي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان چارواکي تیره شپه د ولایت اقچې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د بریدونو خبر ورکوي. د اقچې ولسوال غلام سخي سبحانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې طالبانو د دې ولسوالۍ له پل نو سره یو امنیتي پوسته نیولې ده. د هغه په وینا په دې بریدونو کې اووه ولسي پاڅون کوونکي وژل شوي او درې تنه نور ژوبل شوي دي. د سبحانی په وینا په دې بریدونو کې اته طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د هغه په وینا د پل نو پوسته تر اوسه له طالبانو سره دا نوي ځواکونه تر اوسه سیمې ته نه دي رسېدلي. د شبرغان او مزار شریف د لارې په اوږدو کې مسافر له ناامنۍ شکایت کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د جوزجان او بلخ ترمنځ په لویه لاره کې ناامني هغه مهال ډیره شوه چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې لارې په اوږدو کې د پولیسو پوستې ویجاړې کړې. د جوزجان سیمې چارواکي تاییدوي چې پرون شنبه وسلوالو طالبانو په دې لاره کې د سوداګرو 22 بار وړونکي موټرونه له ځان سره وړي دي. د جوزجان د فیض آباد ولسوال انجینیر الفشاد ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې طالبان له بلخ ولسوالۍ څخه فیض آباد ته ورغلي او عمومي سړک یې ناامن کړی دی. له بلې خوا د ارزګان اوسیدونکي وایي چې د کندهار ارزګان پر لویه لارې طالبان او پولیس دواړه ځوروي او غیر قانوني پیسې ترې اخلي. دوی له حکومت غواړي چې د دې لارې امنیت ټینګ کړي. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي چې دا لویه لاره د کندهار په اړوند سیمو کې ناامنه ده او د پولیسو پر ناوړه چلند بې خبري ښیي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. سعودي عربستان وایي په پام کې لري چې د پاکستان په ګوادر بندر کې په 10 میلیارد ډالر د تیلو چنځای جوړ کړي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلاح پرون په ګوادر بندر کې د چین په مرسته انکشاف ورکول. د وویل چې دا بندر د وبخي د په ګوادر بندر کې چې د چین په مرسته انکشاف ورکول کېږي. ول سعودي عربستان غواړي چې د تیلو دی وچنځای د جوړولو او د چین او پاکستان په اقتصادي کوریدور کې د ګډون لارې د پاکستان په اقتصادي پرمختګ کې ثبات راولي. الفلاد څرګندونه په هغه ځای کې وکړه چې ټاکل شوی ده سعودي عربستان هلته چنځای جوړ کړي. دا هم ویل چې د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان په راتلونکي فبروري د موافقه د لاسلیک لپاره پاکستان ته لاړ شي. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف وای تمه درلوده چې د یونان پارلمان به موافقه هغه موافقه تایید کړي چې پر اساس د مقدونیا نوم پر شمالي مقدونیا جمهوریت اهلي. زایف پرون ول د مقدونیا د پارلمان غړو چې د مقدونیا د نوم له بدلون سره مخالفت درلود د جنوري په 11مه له د سره تر درې ورځنیو خبرو وروسته موافقه وکړه چې دغه هیواد نوم پر شمالي مقدونیا جمهوریت بدل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د مقدونیا د پارلمان د دې پریکړې هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې وویل چې د مقدونیا مشرانو د نوم د بدلون پر سر د اختلافاتو د هواري لپاره خپل لیدلوری او جرأت وښود او دا به دغه هیواد ته لاره هواره کړي چې په ناتو او اروپایي اتحادیه کې د شمالي مقدونیا جمهوریت په حیث قانوني ځای ترلاسه کړي. خبر پاڼه زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه په سیمه کې د ثبات او امنیت او هوساینې لپاره تاریخي فرصت بولي. د نوم پر سر د مقدونیا او یونان ترمنځ د څو لسیزو اختلاف له ناتو او اروپایي ټولنې سره د دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیولې وه. د یونان یو شمالي ولایت هم مقدونیا نومیږي. یوه اتلس کلنه سعودي نجلۍ چې ویل یې که سعودي عربستان ته بیرته وګرځول شي ووژل شي کاناډا ته ورسېده او د پناه غوښتنه یې وکړه. د دې ښځې چې راحت محمد القانون میږي قضیې وروسته له دې په نړۍ کې ځان ته پام واړاو چې هغې په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین وکړ. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریلاند پرون د تورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې هرکلی وکړ. القانون له خپل هیواد څخه لومړی کویت او له هغه ځایه بینکاک ته لاړه. د بینکاک به هوایی ډګر له یوه هوټل څخه په دې خاطر لوتلو انکار وکړ چې د دې په وینا بیرته سعودي ته استول کیږي. د جمعې پر ورځ د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو اعلان وکړ چې هیواد حاضر دی چې د سعودي ښځې ته پناه ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. د بشری حقوقو نړیوال کمیسیون لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسد الله خالد د بشری حقوقو د سرغړونې تورونو یو لړ خبرګون راپرولې.
کامل جردو د دې د افغانستان د افغانستان د خلکو د لیګټ پر ضد د افغانستان د خلکو د سرنوشت پر ضد د استقلالیت پر ضد.
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی وو. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان به وایي چې اوس مهال په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه ده.
زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي. وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
په یو بل راپور کې بیا اوري چې د کابل والی وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا لز زره جری بزمکه لغه سیبینو را ګرځولې او د 15 زره جری بزمکه د غصب مخه نیولې ده. د شن په کندوز کې د بنوالې او ملدری ملي پروګرام لوري یو شمیر بیوزلو میرمنو ته د شنو خونو د جوړولو په اړه هم راپور لرو. نور بس ته 19 پروګرام د 10 په دوهمه نیمای کې خبرېږي. که وختو یو شمیر نور راپورونه هم درته خبرو. هله د تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 سپو د هیواد په ټولو لوی خرنو کې په اړنا توګه اوریدل شي. د هم د خبرونه د سر موضوع د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د بشري حقوقو د نړیوال سازمان لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په سرپرست اسد الله خالد د بشري حقوقو د سرغړونې تورن په کلک رد بي وای. نوموړې په هیواد مین یو ملي شخصیت ده. دغه کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو په نړیوال سازمان انتقاد وکړ چې اصلي مجرمین پریخي او په سمو کسانو تور پوري کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د بشري حقوقو سازمان د پریکړه له منطقه لري ګڼي. اجمل تورمن را سره په سټوډیو کې دی او په ډېره نور جزئیات راکوي.
ورسته له هغه چې د بشری حقوقو نړیوال سازمان د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د بشری حقوقو سرغړون کې وګڼلو او له افغان حکومت سره له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون خپل د انتقاد غږ پورته کوي. دغه کمیسیون رئیس عبید الله بارکزی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په خاغلی خالد لګیدلي تورونه رد کړل او نوموړی پر هیواد مین یو ملي شخصیت یاد کړ.
کامل جردو د دې د افغانستان د افغانستان د خلکو د ملي ګټ پر ضد د افغانستان د خلکو د سرنوشت پر ضد د استقلالیت پر ضد.
خغلی بارکزی وویل د ملي وحدت په حکومت کې داسې څیرې ډېرې دي چې بشري جرمونه ښکارا او ټولو ته معلوم دي. د بشرو حقوقو نړیوال سازمان ولې د غوی پاړه دا خبره نه کوي؟ نو موري دا پښتنه هم مطرح کړي چې امریکایي ځواکونه په وایي بمباریو کې افغان سپینګيري خزي او مشمان وشي، د بشري حقوقو سازمان ولې د غوی پر ضد دا غږ نه پورته کوي؟ د انتقادونو پښتنه داسې محل سرګندېږي چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد د بشري خونو سرغړون کې بللې او ویلي چې نوموړي په کندهار کې د ولایت پر مهال شخصي بندیخانه درلودي او خلک یې زورول. په راپور کې راغلي چې اسد الله خالد د قربانیانو کورنۍ غواخلي وی چې او ورته ویلي ول کچیر په دې اړه څو وی و به وښني. د بشري حقوقو نړیوال سازمان په دغه راپور کې ویلي چې افغان حکومت د خاغلی خالد د محاکمې اراده نه لري او افغان حکومت سره لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د نوموړي په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې امریکا متحده ایالات او کاناډا د دغه هیوادونو د قوانین لمخې قانون ته د اسد الله خالد د سپارلو توان لري او ورڅخه غوښتي چې په دې برخه کې لاس په کار شي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان دغه شان له اروپایي ټولنې هم غوښتي چې پر افغان حکومت جدي بندیزونه ولګوي او له دغه هیواد سره خپل مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی هم د بشري حقوقو د سازمان دا پریکړه له منطقه لري ګڼي.
ټول هغه جنایتکاران د جنګي د افغانستان چې وو یا د بشر د حقوقو متخلفین دا باید وخت ده چې محکمې ته سوق شي. هغه وخت چې دی نوی مقرر شو واجب وایي چې ولې یو جنایتکار جنګي دی وزیر دفاع مقرر کړ او چې اوس به خبره کوي. فکر کوم دې کې د شخصا د خالد مخالفین شخصي یا سیاسي تاثیرات لاندې دا خبره شوې ده او کوم چې وړاندې شوی دی هلته زه په دې کې کوم منطق نه وینم.
هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت وایم اوس په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د بشري حقوقو نړیوال سازمان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او جنگي جنایتکارانو د محاکمې غږ پورته کړی چې مخکې له دې د 2018 میلادي کال پروسیو کې په حق کې د جرمونو نړیوال محکمې له افغانانو غوښتي ول چې د 2018 کال تر جنوري میاشتې پورې په خپل هیواد کې د جنگي او بشري ضد جرمونو پیښې دوی سره په انلاین ډول ثبت کړي. د معلومات لمخې واځي په دې لړ کې ل 1.1 میلیونه افغانانو ل دغه محکمې سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي، خو یاد محکمې تر اوسه پرې په دې تړاو په رسمي ډول د خپل څېړنو اعلان نه کړي او نه هم په یادو جرمونو د تورونو کسانو نمونه افشا کړي دي.
رمنه تورمن صاحب پام دې موضوع تم کېګو پم د حل کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان رئیس وایي چې د جنگي جنایتکارانو او یا د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې د محاکمې خبره کېږي په عموم کې باید وشي، ځکه په خبره ډېر له دوی په دولت کې په لوړو پوسټونو کار کوي. لالګل لال ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل اوس په دې موضوعاتو د تمرکز وخت نه دی. لخغلی لال سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د اسد الله خالد پاړه د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د سرګندونو په تړاو د نوموړي نظر وخت دی.
من نظر عمومي دا دی چې کیږي نو باید د ټولو ناقضینو یا هغه خلک چې د بشري حقوقو په سرغړونو باندې تورن دي نو اکثریت په دولت کې په لوړو پوسټونو باندې کار کوي باید د الف نه تریا پورې د ټول سیستم باید د خلکو نه پاک شي. زه فکر کوم چې په یو کس باندې دا کار نه پاکیږي او سمون نه رامنځته کیږي، وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي. کچیر ته نړیوال نهادونه زه فکر کوم چې په کوم بنیادونو باندې د یو کس مورد هدف ګرځوي والی په مجموع کې ټول هغه جنایتکاران چې هغوی په دې 40 کلونو کې او خصوصا په دې 18 کلونو کې کوم جنایتونه بشری ترسره کړي دي باید ټولو ته په یو سترګه باندې د هغې سره برخورد وشي. مطلب مې دا دی چې
چې وخت را رسېدلی دی چې د هر څه
دا وخت فکر کوم چې اوس به د دې لپاره ډېر مناسب ځکه نه وي چې افغانستان کې وضعیت ډېر ترنګلی دی. هغه وخت کې چې کله د دې سیستم د چاڼ یا د پاکېدو زمینه مساعد وه هغه تقریبا د 2001 کال نه تر 2012 یا 2013 پورې دغه وختونو کې دغه مسایل ډېر ښه کېدل او همدرس افغانستان د نړیوال جنایي محکمې غړیتوب هم ترلاسه کړ. په ډېر تعصب سره چې تر اوسه پورې په دې باندې ونه توانېد او نه په حکومت کې سیاسي اراده هم رامنځته نه شو چې په دغه اړوند باندې کار وکړي. نو دا یو ستونزه ده چې په ځای باندې پرته ده او په یو اسدالله خالد باندې فکر نه کوم چې دا مسله تمام شي او یا دغه کم ټول د حکومت نه اخواته شي.
ستاسي سیړنې تخې خغل لال چای واقعا د کسانو باندې چتورونه دي دوی رښتیا هم په جنگي جنایتونو او بشري حقوقونو په سرغړونو او مسایلو باندې تورن دي.
په دې کې شک نشته چې افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تیره شوې ده او ډېر بشري جنایت رامنځته شوي دي او ډېری خلک په دې باندې تورن شوي دي او په دې حق لبانې ځنې هادونو مستند سازم کړی ده او د دې په څنګ کې د حکومت دنده هم ده او د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې او څارنوالۍ دنده هم دغه ده چې په دې اړوند باندې نوره مستند سازي وکړي تر څو پورې هغه د بشر د حقونو سرغړوونکي یا جنایتکاران چې دي هغه محکمې ته کشکاګر شي او د هغې د خپلو اعمالو سزا وګوري.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال و چې زما همکار اجمل تورمان سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه ابراهیم صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د اقتصادي وضعیت د خوالي په هدف د سیمې هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان ته د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ د پلاوی سفر مهم او ګټور ګڼي. د دغه وزارت وایان مسافر خوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې صلاح الدین رباني به د دغه سفر په ترڅ کې د دغه هیوادونو له چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې د جذب او دغه شان د ترانسپورټ او ترانزیت د پرمختګ په برخه کې خبرې وکړي. دا نوموړي په خبره تمه ده چې دا سفر د پانګونې د جذب په برخه کې ګټور تمام شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا د نخلولو لپاره تر ټولو لنډه لاره ده، نو ځکه دغه هیواد د سیمې د اقتصاد لپاره هم اغیزمن تمامېدلی شي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د کورنیو د اقتصاد د خوالي په هدف د نوموړي ولایت په سلورو ورسوالیو کې په زرګونه کورنیو ته چرګانې ویشل شوې دي. د دغه ادارې رئیس ولی احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې له چرګانو پرته له دغه کورنیو سره د چرګانو دانه د اوبو څښلو لوښي او دغه شان د چرګانو د ساتنې د ځای لپاره د جالیو او دروازو مرسته هم شوې ده. ښاغلی تسل وایي دغه کورنۍ کولی شي د چرګانو د هګیو په خرڅولو سره خپل اقتصاد ښه کړي. د نوموړي په خبره دوی هڅه کوي چې کورنیو په ځانګړي ډول د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره له دې زیاته مرسته وکړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوي بوري قزاقي وړه 1400 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوري بوره 1100 افغانۍ، یو درې نیمانه بوري وریجي 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د سو بهرنیو اسارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 550 افغانۍ سلبي پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 60 پوله، د سعودي او ریال 60 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری بیا 1538 افغانۍ کیږي.
ابراهیم سفینه مو اقتصادی خبرونه واوریدل دا او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ او ویل ولې پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. په کندوز کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له لورې یو شمېر بېوزلو مېرمنو لپاره شنې خونې جوړې کړې دي تر څو له دې لارې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. بلیډه زما همکار اجمل اریان له سیمې دغه راپور رالېږلی.
په کندوز کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له لورې 134 کورنیو لپاره شنې خونې جوړې شوې دي. په دغو شنو خونو کې د ښځو له لورې ډول ډول ګلان، بادرنګ، مرچ، رومي بانجان، کاوو، کرم، نعنا، پیاز او داسې نور سبزیجات کرل کېږي او بیا بازار ته وړاندې کوي او له همدې لارې یوه اندازه عواید ترلاسه کوي. حلیمه یوه له هغو مېرمنو څخه ده چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له لورې ورته شنه خونه جوړه شوې. هغه وایي چې د شنې خونې په جوړولو سره اقتصادي ستونزې هوارې شوې دي.
ما یک بار یک سمینار دارم دفتر نچلپی کې د باره مې کشت کار او چیزا می باشه.
د نچلپی دفتر له لورې هر میاشت د پوهاوي سمینار جوړیږي او هغه مېرمنې چې کورنۍ باغچه او شنې خونې لري پکې ګډون کوي. موږ دلته هر ډول ترکاری کرو او بیا بازار ته وړاندې کوو او له همدې لارې د خپل د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کوو. په ورته وخت کې په شمال ختیځون کې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او باغدارۍ ملي پروګرام د بازار موندنې مسؤل سید عاطف شریفی وایي چې دوی د کندز مرکز او ولسوالیو کې 2500 کورنۍ د کورنیو باغچو او دغه راز 134 کورنۍ د شنو خونو په برخه کې تر پوښښ لاندې لري.
که تا ماهانه 7000 تا 8000 افغانۍ یا هر کدام شنو عاید به دست میارن به نام مکاتب مزرعه دا.
دغه کورنۍ له دغو شنو خونو څخه د میاشتې له 1000 نیولې تر 8000 افغانیو پورې عواید ترلاسه کوي او زموږ همکاران دغو مېرمنو ته د افاتو او امراضو او دغه راز د سبزیجاتو د پروسس په برخه کې پوهاوی ورکوي تر څو مېرمنې ځان بسینې ته ورسیږي. له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ ریاست سرپرست محمد منیر نیازی وایي چې کورنۍ باغچې او شنې خونې له بېوزلو مېرمنو سره د اقتصاد د ځواکمنتیا او د خوړو خوندیتوب په برخه کې ډېره مرسته کوي.
در مجموع پروژه ها و مؤسسات کې در بخش سکتور زراعت کار میکنن
په ټولو کې هغه دفترونه چې د زراعت سکتور په برخه کې کار کوي شنې خونې په وړیا توګه ویشي او بیا له هغه وروسته د شنو خونو خاوندان خپل کار په خپله پرمخ وړي او کومې پروژې چې موږ د شنو خونو په برخه کې پلي کړي دي ګټورې تمامې شوې دي. د کندز د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سبزیجاتو او د تازه میوو د پروسس کوم مرکز نشته خو ټینګار کوي چې دوی پلان لري تر څو په راتلونکي کال کې د همکارو موسساتو په مرسته په دغه ولایت کې د سبزیجاتو او د تازه میوو د پروسس لپاره یو لوی مرکز جوړ کړي تر څو د بزګرانو ستونزې ورسره هوارې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو د سهار لبو د ماښام تر وو بجو پورې کولای شئ په منځنۍ صفه 12.90 او د اف ام په 3.5 صفو د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې واورئ. د کابل والی وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا 10000 جریبه ځمکه له غصبینو راګرځولې او د 15000 جریبه ځمکه د غصب مخه نیولې ده. یعقوب حیدری چې د شنبه په ورځ په کابل کې له خبريالانو سره خپل کلنۍ لاستراوړنې شریکولې ویل شي په غصب کې د پارلمان اداري پلاوی لاس لري. که څه هم د ولسي جرګې اداري پلاوی په ډېره سره نه وایي خو د وکیلانو د خوندیتوب کمیسیون وایي چې تر اوسه په ډېره دوی ته رسمي سندې ویل شوي. ډېره نور جزئیات زما همکار رحمت افغان.
د کابل والی وایي چې په دغه ولایت کې د غصب شوي ځمکو د راګرځولو او د نورو ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره چټک اقدامات پیل سوي دي. یعقوب حیدری چې د شنبه په ورځ یې د روان مریض کال د لاستراوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې شاوخوا 10000 جریبه ځمکه له غصبینو راګرځول سوي او د زرګونو نورو د غصب مخه نیول سوي. هغه وایي په روان کال کې شاوخوا 10000 جریبه ځمکه له غصب نه راګرځول سوي او له 15000 جریبه نه زیات ځمکې د غصب مخنیوي سوي. د غصب تر شا د پارلمان د غړیو او حتی د اداري پلاوي هم لاسو دوسیه بشپړې سوي. عدلي او قضایي ادارو کې تعقیب کیږي. ښاغلی حیدری زیاته کړه د غزمکې په قرهباغ، شکردره، چهراسیا، باګرامیو او د سبز ولسوالیو کې غصب شوې وي چې په تړاوي یو شمېر کسان نیول شوي هم دي. دا چې په کابل کې په څه اندازه ځمکه غصب شوې د کابل والي په اړه معلومات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې د غصب شوې ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره قوي ژمنه موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني شاوخوا شل ورځې وړاندې یوې غونډې ته ویلي وو که د ځمکو غاصبین هر څوک او په هر موقف کې وي محکمې ته به کش کیږي او په شل کاله بند به محکومیږي. ښاغلی غني همدارنګه ټینګار کړی و چې له دولتي ځمکو څخه باید د ښاري ودې لپاره ګټه واخیستل سي. د افغانستان د ځمکو د سروې اداره وایي چې د افغانستان په شاوخوا دیرشو ولایتونو کې د بېلابېلو کسانو له لوري 1.6 میلیونه دولتي ځمکه غصب شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسینو د ادارې پلاو نظر راواخلو، خو څو خبرو ته حاضر نسول. خو د ولسي جرګې د وکیلانو د خوندیتوب کمیسون وایي چې تر اوسه په دې اړه دوی ته رسمي کوم شکایت نه دی راغلی. د دغه کمیسون رئیس شریف کاموال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې موږ د دې باره کې چې کوم وکیل صاحبان په داخل په کابل کې او په زموږ کې داخل دي، نو هغه تر اوسه په داسې موضوع موږ ته راغلی نه چې موږ وسیلو سره مشخص نه دي. نو اوازې او خبرې شته چې زیاتره خلک بیرونی جایید و دخانه ملکی خودش دکیت نده مادم چکم آزاری او ده اهل کابل کم وکل سیبان نور وکل سیبان پا کابل کی آیتی داری روز پوری کم بلاغسی غاسب کدائی که روز دخیل دیش
ښاغلی کامواله چارواکو غواړي هر هغه وکیل چې د ځمکو په غصب کې لاس ولري باید نمونه یې په ډاګه سي. د کابل والي وایي چې له څېړنو وروسته به دوی د هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په کابل کې د ځمکو په غصب کې لاس ولري.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
من چې ازادي رادیو ته غوږیست، د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ تر ډېره په انتخاباتو لیکنې او مقالې خبرې کړې دي چې مهم ټکي درته زما همکار حمید مومن وړاندې کوي.
د کابل ورځپاڼو د نننیو غنو زیاته برخه بیا هم د سولې په تړه وروسته پرمختګونو او په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو په تړه روانو بحثونو ته ځانګړې کړې ده. مسیر ورځپاڼه د افغان سولې په تړاو سیمې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څلورم سفر ته کتنه کړې چې له هند څخه پیل شوی او هلته له هندي چارواکو سره د افغان سولې په اړه او دا چې امریکا او هند په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره څه کولی شي خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دی چې د یو باثباته افغانستان لپاره د سولې له بهیر ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي چې ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد له هند وروسته چین او بیا پاکستان او افغانستان ته سفرونه وکړي. له هندي چارواکو سره د خلیلزاد خبرې داسې محل شوې ده چې ورځپاڼې په جلا مطلب کې د دغو لیدنو کتنو او د چم گاونډ په ځینو هیوادونو کې د افغان حکومت په غیابت کې د افغان سولې په تړاو د کېدونکو خبرو په اړه د ولسي جرګې غبرګون راغسته ده چې د دغو خبرو او لیدنو کتنو د بندېدو غوښتنه یې کړې ده. ویسا ورځپاڼې به د افغان سولې په تړاو د روانو هڅو په اړه د ولسي جرګې په غبرګون یو تفصیلي مطلب خپور کړی دی او لیکلی دی چې د جرګې اکثره غړي په دې باور دي که څه هم د سیمې او نړۍ په کچه زیاتې هڅې پیل شوې، خو په کور دننه لا هم ملي اجماع نه ده رامنځته شوی. ورځپاڼه لیکي چې وکیلانو په افغانستان کې د سولې په تړاو د ملي اجماع په نامه موجودیت کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه کېدونکې هڅې بې نتیجې بللې. ورځپاڼه لیکي چې د جرګې مشر په خپلو خبرو کې د افغان حکومت په غیابت کې کېدونکې خبرې د سولې د هڅو په زیان وبللې او دا ځکه چې دا ډول خبرې طالبان اتلان کوي او افغان حکومت کمزوري ښیي. ملیارمن ورځپاڼه بیا په یو تفصیلي مطلب کې لیکلی دی چې د سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو ښکېلېدلو سره د افغانستان د سولې بهیر سرګردانه شوی دی. ورځپاڼه لیکي څومره چې چین او هند په افغانستان کې د سولې په رامنځته کېدو کې مهم رول لوبولی شي، همره د افغانستان په سیاسي معادلاتو کې د دوی حضور د سولې ترلاسه کول ستونزمن کولی هم شي او دا ځکه چې د سیمه ییزو او نړیوالو قوتونو د ګټو په اړه ګډو نقطو ته رسېدل ساده کار نه دی. په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو په اړه روان بحثونه د کابل چاپ ورځپاڼو د نن ورځې بلته او د مسله جوړوي. دنیا ورځپاڼه لیکلی دی چې د انتخاباتو په برخه کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده او دا ځکه چې د ولسي جرګې انتخاباتو دا وښودله چې انتخاباتي کمیسونونه نه یوازې ناتوانه دي بلکې په فساد کې هم ښکېل دي. پرسپانه لیکي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو میاشتې تیریږي، خو دغه کمیسیون لا هم د دې جوګه نه دی چې لا اقل لومړنۍ پایلې اعلان کړي. پرسپانه دغو ستونزو ته په کتو سپارښتنه کړې چې په کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو تر څنګ په ټوله کې د انتخاباتي نظام اصلاح ته اړتیا ده. پرسپانه ویره څرګنده کړې که د دغو کمیشنرانو په موجودیت کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي، نو دا به انتخابات نه بلکې ستره فاجعه وي او ناوړه پایلې به ولري. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا په خپل لومړي مخ کې د انتخاباتو په بهیر کې د اصلاحاتو لپاره په کابل کې د امریکا سفارت پر غوښتنې بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا سفارت په یو بیان کې د انتخاباتو په پروسه کې د جدي اصلاحاتو پلي کول ضروري بللی دی او ویلي دی چې افغانان د خپل مشر د ټاکلو لپاره د داسې انتخاباتي بنسټونو د لرلو مستحق دی چې پر دغه بهیر د خلکو د باور د بیرته راجلبولو وړتیا ولري. او دنیا ورځپاڼې بیا د حکومت د یوې باوري سرچینې په حواله چې د ورځپاڼې په وینا د نوم له ښودلو ډډه کوله لیکلی دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته د انتخاباتو د کمیسیون کمیشنران بدلیږي. ورځپاڼه وړاندې د سرچینې په حواله لیکي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د نتیجې ته رسېدلې چې د جمهوري ریاست انتخابات به